د ماسپښین 2 بجې شوې. السلام علیکم. تر 2 بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، روانه خبرونه 1 ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت د سولې خبرو ته د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو د جلا شوې ډلې د تیاری هرکلی کړی، او متحدو ایالاتو یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی چې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې زیات اقدامات وکړي. نور راپورونه د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم واورئ. خو په سر کې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې. و باورئ چې سعودي عربستان وایي د عراق په خاوره کې د ایراني ملیشو شتوالی ورته د زغملو وړ نه دی، او د عراق پوځ نن پر فلوجه ښار چې د داعش تر ولکې لاندې دی تهاجمي عملیات پیل کړل. نړیوال خبرونه وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورني خبرونه ناجیه ساپۍ اوروي.
ولسمشر غنی وایي لا هم په هیواد کې ملکیتونه له قانوني پلوه خوندي نه دي. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند له حکومت غواړي چې پر اعدام محکوم شوي وسلوال مخالفین ژر تر ژره اعدام کړي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو د یو شمېر تصفیوي عملیاتو په لړ کې 110 وسلوال وژل شوي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي لا هم په هیواد کې ملکیتونه له قانوني پلوه خوندي نه دي، او په دې اړه جدي اقداماتو ته اړتیا ده. ښاغلي غنی نن د دارالامان مڼې د بیا رغونې د پیل په مراسمو کې وویل چې په راتلونکي کې به د حکومت هڅه دا وي چې ټول ملکیتونو ته شرعي او قانوني اسناد جوړ کړي.
نن ورځ مونږه جایدادونه خوندي نه دي، او مونږه یو عمده هدف 9 کال وروسته باید دا وي چې هر افغان وګړی چې د هیواد په هر ځای کې ژوند کوي باید د یو شرعي او خوندي جایداد خاوند وي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې دا مهال د افغانستان اکثره ښارونه په غیر معیاري ډول جوړ شوي دي، او خلکو ته ګڼې ستونزې را پیدا کړي دي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ټولو هغو وسلوالو ډلو هرکلی کوي چې غواړي وسله پر ځمکه کېږدي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې مخالفین د جګړې له لارې نشي بریالی کېدای، او په کار ده چې د دوی د سولې خبرو ته حاضر شي. نوموړي وویل ټولې هغې ډلې چې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي برخلیک به یې د طالبانو د مشر ملا منصور په څیر وي.
د افغانستان حکومت ټولې هغه ډلې شي سولې ته لیوالتیا ولري شراغلاست وایي، او ټولې هغه ډلې شي جګړې ته دوام ورکوي د هغوی نتیجه به د ملا منصور غوندې وي چې په پردۍ خاوره کې به د پردیو ګټو لپاره په برتري نامه باندې وشل کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې اسوشیټډ پریس خبري اژانس په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې د طالبانو یوې جلا شوې ډلې ملا رسول له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند له حکومت غواړي چې پر اعدام محکوم شوي وسلوال مخالفین ژر تر ژره اعدام کړي. د دې ګوند رئیس نجیب الله کابلی دا خبره نن په کابل کې د ټولنیزو فعالانو په هغې غونډه کې وکړه چې د وسلوال پوځ د ملاتړ په مقصد جوړه شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت څه باندې 20 ورځې د مخه 6 تنه وسلوال طالبان چې درې ګونو محکمو په اعدام محکوم کړي وو اعدام کړل. خو د اعدام د طالبانو پرته د یو شمیر نړیوالو بشري بنسټونو غبرګونونه راوپارول، او طالبانو یې د غچ اخیستلو ګواښ هم وکړ. او د افغانستان دفاع وزارت وایي د یو شمیر تصفیوي عملیاتو په لړ کې 110 تنه وسلوال مخالفان د 15 تنو داعشیانو په ګډون وژل شوي، 3 اویا تنه ټپیان او 4 نور نیول شوي. د دغه وزارت لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه وسلوال په 13 ساعتونو کې په ننګرهار، پکتیا، کونړ، هرات، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې وژل شوي. دا او تر دې دمه د افغانستان اړوند مهم خبرونه بهرني خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورئ.
د پاکستان پولیس وایي چې نن په کراچي ښار کې د سړک پر غاړه د بم په چاودنه کې د یو چینایي وګړي په ګډون 3 تنه زخمیان شوي دي. پولیس وایي چې حمله نن سهار وختي شوې ده. د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د پاکستان په دې تجارتي ښار کې د فرقې تشدد کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي او وسله والې حملې وخت نا وخت کیږي. د عراق پوځ نن پر فلوجه چې د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې یا داعش تر کنټرول لاندې د تهاجمي عملیات پیل کړل. رپورټونه وایي د فلوجه ښار په جنوبي سیمو کې د درنو چاودنو آوازونه اورېدل کېدل. لږ تر لږه 5000 ملکي کسان شای په فلوجه کې اوسي. د فلوجه ښار زیات اوسېدونکي سنیان دي. دا ښار د عراق د پلازمینې بغداد لویدیز لور ته په 80 کیلومتره کې پروت دی. د عراق پوځ چې د ایران شیعه ملیشه پیاده ملاتړ کوي او د امریکا په مشرۍ ائتلافي قوای په هوایي حملو بدرګه کوي، د فلوجه ښار د برتنی ولو هڅې تیره اونۍ پیل کړې دي. نن د عراق په فلوجه ښار کې د حکومتي ځواکونو له پرمختګ سره سم په بغداد کې په دریو انتحاري چاودنو کې تر 60 تنه زیات وژل شوي او تر 500 زیات زخمیان شوي دي. پولیس وایي چې دا چاودنې د بغداد ښار په دریو مختلفو سیمو کې شوي دي. سعودي عربستان پر ایران تور لګولی چې د عراق په چارو کې لاسوهنه کوي او ټینګار یې کړی چې د عراق په خاوره کې د ایراني ملیشو شتوالی د منلو وړ نه دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر ویلي په عراق کې د فرقهیي ویش پر اساس جوړې شوې کړنلارې هلته د فرقهیي تشدد سبب شوي دي. الجوبیر پرون په جده کې د برتانیې د بهرنیو چارو له وزیر فلیپ هامون سره په کتنه کې څرګنده کړه چې که ایران په عراق کې ثبات غواړي باید د مداخلې او شاته کېدو تکتیک بند کړي. لوړ رتبه ترکی چارواکي وایي چې انقره او مسکو داسې ستونزې نه لري چې د حل وړ نه وي او اټکل کوي چې دواړه ښځې اړیکې شای په نږدې وخت کې سمې شي. د ترکیې د صدراعظم مرستیال او د دولت ویاند نومان کورتولموش نن په انقره کې وویل چې روسیه او ترکیه د دواړه ښځو اړیکو د قرباني کولو توان نه لري. د دواړو روابط په 2015 میلادي کال کې چې ترکیه د روسیې جنګي الوتکې وویشتې خراب شو. د قرغزستان ولسمشر الماس بیک اتمبایف د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر استعفا ومنله. د دې استعفا دلیل نه دی څرګند شوی. د ولسمشر اتمبایف مطبوعاتي دفتر وایي چې ولسمشر د پلازمینې بشکیک د پولیسو مشر د کورنیو چارو د وزارت سرپرست ټاکلی او له خپلې کابینې غوښتنه کړې چې د وزارت لپاره یې تایید کړي. او د بحرین د استیناف یوې محکمې پر 50 شیعه‌ګانو د ایران حکومت ته د جاسوسۍ په جرم د عمر قید حکم وکړ. څارنوالانو پر نوویل چې محکمې د دې کسانو د استیناف غوښتنه رد کړې ده. پر دوی د نومبر په میاشت کې تور لګېدلی و چې ایران ته یې جاسوسي کړې او د ایران له ایجنټانو سره یې مرسته کوله چې د بحرین د شاهي کورنۍ پر ضد دسیسې جوړې کړي. د فارس خلیج په دې کوچني هیواد کې له 2011 میلادي کال راهیسې چې د شیعه اصلاح غوښتونکو مظاهرې وځپل شوې ناکراری روانې دي. بحرین د اقلیت سنیانو تر واکمنۍ لاندې د اکثریت شیعه‌ګانو هیواد دی. د بحرین محکمې 15 کسان د ایران له انقلابي ګارد سره په همکارۍ مجرم پیژندلي او ویلي دي چې په بحرین کې پر عمل منفي ځایونو او مالي ادارو د حملو پلانونه درلودل.
زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 5.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قرآن دې په خبرونه کې با واوري چې افغان حکومت وایي د سولې خبرو ته د مولا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د چمتووالي د اعلان هرکلی کوي. متحدو ایالاتو یو ځل بیا له پاکستانه غوښتي دي چې د طالب مشرانو د ځپلو په برخه کې اقدام وکړي. په هلمند کې جګړو بیا زور اخیستی او ځینو خو دې ولایت ته د اضافي ځواکونو استول حیاتي ګڼي.
کچیری رښتیا هم په 1400 کې تازه دمې سپتیری زنګری ځواکونه او همدارنګه هوایی قواوې راونه رسیږي. ممکن چې هلمند نور هم د سخت حالات سره مخامخ شي.
په نورو موضوعاتو کې عیني شاهدان وایي چې د کندوز په شاوخوا لویو لارو کې د دولتي مامورینو او سوداګرو ژوند د خپل سر وسلوالو او وسلوالو طالبانو لخوا تر ګواښ لاندې دی.
مخالفین او غیر مسؤول وسلوال همیشه د سړکو باندې راوځي. دولتي چارواکي او څوک چې تجاران دي دا اختطاف کوي او یا هم ترور کوي.
د خبرونه په ورستۍ برخه کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه او د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په مخکې د دې خبرونې لمړی موضوع ته د افغانستان جمهوریت ریاست د سولې له بهیر سره د مولا رسول په مشرۍ له طالبانو د جلا شوې ډلې د لیوالتي هرکلی کوي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویاند دواخان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې د سولې له بهیر سره د مولا رسول یو ځای کېدل به په هیواد کې جګړې راکمې کړي. په همدې حال کې د سولې عالی شورا د دې ډلې له مشرتابه غوښتي دي چې له دوی سره خبرو ته کښېني او خپلې غوښتنې مطرح کړي. اجمل تورمن په دې اړه له کابله نور حال راکوي.
د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې د سولې له بهیر سره د طالبانو د بیلې شوې ډلې د مشر مولا محمد رسول د یو ځای کېدو تیاری په دغه هیواد کې د جګړې د راکمولو په برخه کې یو مهم ګام دی. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال دواخان مینپال د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې مولا رسول د طالبانو د یوې لویې ډلې مشر دی چې یو ځای کېدل به یې له حکومت سره د دواړو خواوو په ګټه وي. مینپال یو ځل بیا له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي، که نن د ملا منصور په شان به په پردۍ خاوره کې د پردیو په خدمت کې ووشل شي.
ملا رسول ډله یو لوی ډله ده چې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې دوی فعالیت لري، خاصا په جنوب او غرب کې. د افغانستان حکومت ټولې هغه ډلې شي سولې ته لیوالتیا ولري، که افراد وي او که ډلې وي، ورته شراغلاست وایي او دا د دوی په خیر باندې ګڼي، دا د افغانستان د خلکو په خیر باندې ګڼي.
د برېټانیا ډیلی میل ورځپاڼې اوس لیکلي چې د طالبانو بیلې شوې ډلې د افغانستان د سولې له بهیر سره لیوالتیا ښودلې ده. ورځپاڼې ویلي چې د مولا رسول مرستیال مولا عبدالمنان نیازی چې د افغانستان په جنوب کې شاوخوا 200 خپلو کسانو ته وینا کوله، ویلي چې د دوی شرط د سولې له بهیر سره د یو ځای کېدو لپاره دا دی چې اسلامي شریعت نافذ او بهرني ځواکونه له افغانستان ووسی. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې په افغانستان کې شرعي قانون نافذ دی او که چیرې د طالبانو نور شرطونه له اساسي قانون سره په ټکر کې نه وي وبه منل شي. د طالبانو د مخکینی مشر مولا محمد عمر تر مړینې وروسته طالبان په دوو برخو وویشل شول، چې د یوې ډلې مشر مولا اختر محمد منصور او د بلې مولا رسول وټاکل شو. د مولا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله په څو جنوبي او جنوب لوېدیځو ولایتونو کې ډېر پلویان لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې له بهیر سره د طالبانو د دغې ډلې د یو ځای کېدلو تیاری کولی شي. د مولا هبت الله په ګډون نورې مخالفې ډلې هم دغه بهیر ته وهڅوي. د یاد شورا مرستیال عبدالخبیر اوخچون د مولا رسول له ډلې وغوښتل چې د خپلو غوښتنو د مطرح کولو لپاره د خبرو میز ته کښېني.
موږ دغه اعلامیه او دغه اقدام په نیکپالی وګورو او هرکلی وایو، او دغوی د خپل وطن ده، د خپل ملت ده، د خپل حکومت ده. موږ او د افغانستان خلکو ټول به هرکلی کوو. انشاءالله د په خبرې اترې باندې ټول هغه شرطونه کېږدي، ټول هغه چې مطلبونه لري
تر دې د مخه د ګلبدین حکمتیار په مشهد اسلامي حزب ګوند د حکومت سره د سولې خبرو ته ناست وو. د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان وایي چې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د حکومت سخت دریځ او بیا د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور وشل کېدل د وسلوالو طالبانو په موقف اغیز کړی دی. له دغه کارپوهان له ډلې یونس فکور په دې نظر دی چې طالبان او پلویان یې اوس د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې تر سخت فشار لاندې دي، نو ځکه یې د سولې خبرو ته زړه ښه کړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان حکومت وایي د سولې خبرو ته د مولا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو له طالبانو د جلا شوې ډلې د چمتووالي هرکلی کوي. تاسو څه فکر کوئ چې د مولا محمد رسول په مشرۍ طالبان به د سولې پر بهیر که چیرته د سولې خبرې له هغو سره وشي او بریالی شي، دا به په افغانستان کې د سولې پر راوستو مثبت اغیز وکړي؟ په پام کې ونیسئ چې له دې مخکې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم ویلي دي چې د سولې خبرو کې همدا اوس عملا له چارواکو سره ګډون لري، او تر اوسه پورې که څه هم د دوی وروستۍ موافقه نه ده لاسلیک شوې، خو د سولې خبرې ورسره روانې دي. نو که تاسو د مولا رسول په مشرۍ د طالبانو د ډلې د سولې له بهیر سره د یو ځای کېدو په اړه کوم خاص نظر لرئ، د افغان بی سیم په 1418 شمیره اس ام اس کړئ. په همدې خبرونه کې به یې موږ له اوریدونکو سره شریک کړو.
د افغان بی سیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي راډیو خبرونه د موبایل ټلیفون له لارې اوریدلی شي.
که د افغان بی سیم شرکت ګډون کوونکی یاست، 1998 دایل کړی د ازادۍ رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیحي پروګرامونه واورئ.
د امریکا متحده ایالات له پاکستان غواړي چې د طالبانو د مشرانو د ځپلو په برخه کې نور اقدامات وکړي. د خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان دی. یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې وکړي چې وی پختل په افغانستان کې مشتو امریکایي ځواکونو د پاکستانی طالبانو د مشر مولا فضل الله چې ویل کېږي په افغانستان کې دی د مخه کولو لپاره تر اوسه څه کړي دي. اسلام آباد وروسته له هغه چې د طالبانو پخوانی مشر مولا اختر محمد منصور په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې ووژل شو، پر واشنگتن د دې حمله په خاطر انتقاد وکړ او هغه پر خپل ملي حاکمیت تیری وباله. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک تونر د یو پاکستانی خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې پاکستان هڅه کوي د پاکستانی طالبانو د تحریک مشر مولا فضل الله چې ویل کېږي د افغانستان په خاوره کې دی په نښه او هغه ونیسي، امریکا په دې برخه کې تر اوسه څه کړي وویل؟ امریکا له پاکستانه غواړي چې ترورستان په تېره بیا د طالبانو مشران وځپي. اسلام آباد د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د وروستي برید په خاطر چې په ترڅ کې د طالبانو پخوانی مشر مولا اختر محمد منصور د پاکستان په بلوچستان ایالت کې ووژل شو، پر واشنگتن په غوسه شوی او دا برید د پاکستان پر ملي حاکمیت تیری ګڼلی دی. که څه هم له ډېرې مودې راهیسې افغان حکومت له پاکستان او دغه راز له خپلو نړیوالو متحدینو غوښتنه کوله چې د طالبانو د مشرانو په وړاندې چې په پاکستان کې اوسي جدي اقدامات وکړي، خو دا لومړی ځل دی چې امریکا د هغوی په وړاندې د پاکستان په خاوره کې اقدام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک تونر د تیرې جمعې په ورځ په واشنگتن کې په یو خبري کانفرنس کې د پاکستانی خبریال دا پوښتنه چې امریکا د فضل الله د نیولو لپاره تر اوسه څه کړي بې ځوابه پرېښوده. دا واضح ده چې موږ له افغانانو سره په افغانستان کې له نږدې همکاري مخته وړو او هغه به دوام وکړي، خو له پاکستان هم غواړو چې د ترورستانو په تېره بیا د طالبانو د مشرانو د ځپلو لپاره اقدام وکړي. پاکستانی چارواکي وایي چې د پاکستانی طالبانو د تحریک مشر مولا فضل الله په 2001 میلادي کال کې چې د پاکستان پوز د هغه په قوي مرکز سوات کې عملیات وکړل افغانستان ته تښتېدلی او له هغه مهال راهیسې په کونړ ولایت کې چیرې پټ دی. د پاکستان دفاع وزیر ورته تور بیا ولګاوه چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې پټن ځایونه لري خو نړیوالې پر ضد اقدام نه کوي. یوې پاکستانی ورځپاڼې تېره ورځ د خواجه آصف له قوله وویل چې وایي د پاکستانی طالبانو تحریک په افغانستان کې مرکزونه لري او د امریکا په ګډون هیڅ نړیوال قدرت د هغو پر ضد اقداماتو ته لیوال نه دي. خو د افغانستان جمهوری ریاست د خواجه آصف دغه ادعا رد کړه. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل د ترورستانو په اړه د افغانستان د حکومت دریز واضح دی او هغه دا چې ترورست ښه او بد نه لري او دا هیواد په هیڅ عنوان د ترورستانو ملاتړ نه کوي.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمان د کابل د نن چاپ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې کوم مطالب خبره کړي دي.
کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د طالبانو د وژل شوي مشر مولا اختر محمد منصور او پاکستان، ایران او روسیې سره د اړیکو په تړاو ځینې مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په دې عنوان یو مطلب چاپ کړی دی، د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور په تهران کې څه کول. په مطلب کې راغلي چې د رپورټونو له مخې تیر کال د ایران لخوا طالبانو ته د پیسو د مرستې خبرونه ورکړل شوي دي چې د لیکونکي په باور ښایي هدف یې د اسلامي دولت داعش مخه ډپ کول وي. د مطلب لیکونکي وړاندې لیکلي د ایران او طالبانو د اړیکو بل دلیل ښایي دا وي چې طالبان غواړي په پاکستان کې د پټنځایونو د جوړولو ترڅنګ په ایران کې هم پټنځایونه پیدا کړي. په مطلب کې راغلي کچېرې ایران طالبانو ته د پیسو ورکړه دوامدار کړي، دا به په افغانستان کې بې سواتۍ ته لمن وهل وي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم په همدې تړاو یو مطلب پور کړی چې پکې د طالبانو د بیلې شوې ډلې د یو غړي مولا نیازي لخوا لیکل شوي چې مولا منصور او مولا هبت الله په هلمند او زابل کې د ازبکو خلاف عملیات د روسیې او ایران په غوښتنه وکړل او له دې لارې یې په میلیونونو ډالر ترلاسه کړل. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د مولا نیازي خبرو ته په پام سره داسې ښکاري چې په وسطوالو طالبانو کې د روسیې او ایران نفوذ ډیر شوی دی او د دغه سیاست یو لامل هم د منځنۍ اسیا په لور د داعش او یا ورته بلې ډلې تر نامه لاندې د جنګیالیو د صادرولو په تړاو د امریکا مبهم تحرکات دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي چې پاکستانی میجر د مولا منصور د شناختي کارت تصدیق کړی و. په مطلب کې راغلي چې د پاکستان امنیتي چارواکو ویلي دوه کسان نیولي چې د طالبانو د وژل شوي مشر مولا اختر محمد منصور لپاره یې د اسنادو په جوړولو کې مرسته کړې ده. په مطلب کې د نړیوالو رسنیو په حواله راغلي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویان سرفراز حسین ویلي چې په نیول شویو کسانو کې یو کس عزیز احمد نومیږي. په مطلب کې د بی بی سی د اردو برخې د راپور په اساس دا ښودل شوی چې عزیز احمد د پاکستان د لیوزنومي امنیتي قواو میجر و، هغه کس چې د ولی محمد په نوم سړي د شناختي کارت تصدیق کړی و.
په مطلب کې وړاندې راغلي چې د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور چې د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی، له جیب څخه یې په خپل عکس د ولی محمد په نوم پاکستاني شناختي کارت او پاسپورت موندل شوی دی.
ویل کېږي چې په تیرو دو شپو کې د لشکرګاه او اړوندو ولسوالیو پر امنیتي کمربندونو د وسلوالو سختې حملې روانې دي. په دې اړه راپور څو شپو کې راځي، خو تر هغه مخکې په کابل ښار کې د دارلمان ماڼۍ د بیا رغولو چارې نن رسمن د ولسمشر محمد اشرف غنی په حضور کې پیل شوې. د دې ماڼۍ د بیا جوړولو د کمیسیون مشري د افغان ولسمشر په غاړه ده او د کابینې یو شمېر غړي هم پکې شامل دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان د کابل سټوډیو معلومات راکوي.
بلې تکل صاحب، لکه چې تاسو وویل، نن په رسمي ډول د دارلمان د تاریخي ماڼۍ د بیا رغولو چارې پیل شوې. د دغه چارو د پیل لپاره د همدغه ماڼۍ په سالون کې مراسم نیول شوي وو، چې په دې مراسمو کې د کابینې غړي اجرایي رئیس عبدالله عبدالله همدارنګه ولسمشر ګډون درلود. ولسمشر وویل چې دغه تاریخي ماڼۍ به په پخواني عظمت، شان او شوکت لرغونتوب چې پخوا یې درلود دا جوړیږي، او همدارنګه بودیجې د افغانستان د ملي بودیجې نه ورکول کیږي. د ښار جوړونې وزارت همدغه چارې پر مخ وړلې. خبریالانو ته وویل چې دغه ماڼۍ به 15 کلونو پورې د بیا رغونې چارې بشپړې شي، او په دې به 14 میلیون امریکایي ډالر مصرف راسي. البته دوی وویل چې دغه مصرف نهایي نه ده، کېدای شي که چارې نورې هم وځنډول شي، یا کېدای شي هغه بررسي سمه نه ده سوې، که چېرې نور بررسي هم وشي زیاتې پیسې ورته په پام کې نیول شوي دي. دوی وایي چې دغه بیا رغونې چارې چې کله بشپړې شي په دوو برخو ویشل کیږي، چې یوه برخه به سالونونه وي، هغه نړیوال غونډې کانفرنسونه دغه به نیول کیږي، بهرنیان ملمنو لپاره به د ملمسونو جینه یي، او دومه برخه به هم موزیم هغه لرغونی تاریخي اثر چې د امان الله خان د وخت دی او راپات نور زیات قیمتي ارزښتونه لري په همدغه موزیم کې به یکودل کیږي، تر څو بهرنیان راس لا دې سالونه لیدنه وکړي. عبدالله عبدالله په همدې مراسمو کې وویل چې افغان حکومت شمن د تاریخي ځایونه چې لرغونتوب لري، او افغان حکومت همدارنګه خلکو ته ډېر زیات اهمیت لري، حکومت مصمم ده چې دغه بیا ورغوي، او چارې سلنه نه پیل شي دغه چارې به ولایتونو ته هم غځول کېږي. په نور ولایتونو کې چې هلته تاریخي ځایونه دي او په دې جنگ جګړو په دوران کې له منځه تللي دي، دغه بیا رغول کېږي. تکل صاحب، د یادونه وړ ده چې د دارلمان تاریخي ماڼۍ د کابل په غرب کې پرته ده. دا د شاه امان الله خان په وخت کې جوړه شوې ده. د بهرنیانو لخوا البته فرانسویانو هم کې برخه درلودله، او خپل کارکوونکي افغانانو په 50 کلونو کې جوړه شوې، او د خپل وخت تر ټولو عصري او ماډرن ودانۍ و چې په سیمه کې موقعیت لري. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، له کابله د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان و چې د دارلمان ماڼۍ د بیا رغولو د چارو د رسمي پیل په اړه معلومات راکول.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د هلمند ولایتي شورا خبرداری ورکوي چې که د ولایت ته اضافي سرتیری او هوایي ملاتړ ونه رسیږي، ښایي لشکرګاه ښار سقوط وکړي. ویل کېږي په تیرو دوو شپو کې د لشکرګاه او اړوندو ولسوالیو پر امنیتي کمربندونو وسلوالو طالبانو سختې حملې پیل کړي چې لسګونه افغان سرتیری پکې وژل شوي او ټپیان دي. دا مهال په لشکرګاه کې خلک نارامه دي، او هر خوا د افغان ځوانکونو ټانکونه تر سترګو کیږي. پر لشکرګاه د وسلوالو حملو ولې بیا زور اخیستی؟ د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دای په یو ځانګړي راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
لشکرګاه ته په نږدې سیمو کې پر امنیتي کمربندونو ګڼ شمېر وسلوال راټول شوي دي، او د وډو مشپې رئیس د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه کوي. د لشکرګاه اوسېدونکو دوی پوره شپې د توپونو او لویو چاودنو له امله خوب نه دی کړی. د ښار پر عمومي واټونو او د ایمرجنسي روغتون پر شاوخوا د افغان ځواکونو ډېر رینجر او هموي ټانګونه تر سترګو کېږي. ویل کېږي په تیرو دوو شپو کې د ملي اردو او ملي پولیسو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو حکومتي مسؤلین بیا یوازې د لسو سرتیرو د ټپ کېدو خبر ورکوي. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل وایي که چیرې د لشکرګاه او مرکزي ولسوالیو د ساتنې په موخه تازه دمې سرتیري ونه رسېږي، او په هوایي برخه کې د افغان ځواکونو ملاتړ ډېر نه سي، لشکرګه او په هلمند کې پاتې سیمه به په اته څلور ساعتونو کې سکوت وکړي.
دا د هلمند جګړه ډېره عادي جګړه دی بللې ده. که چیرې موږ ته په دې لنډو وختونو کې یعنی په ساعتونو باید وایي موږ ته هوایي ځواک راونه رسېږي، د نورو ولایت څخه د مرکز څخه کومک راونه رسېږي، کیدای شي چې د هلمند ولایت او لشکرګه ښار د ډېر سخت حالات سره مخامخ شي او ډېر سخت عواقب به ولري. موږ دغه وضعیت اوس داسې تحلیلوو چې کیدای شي چې موږ ډېر مقاومت وکړو او موږ ملي امنیتي ځواکونه ډېر وتوانېږي، نو اته څلوېښت ساعته به نور دا ولایت وساتي. که چیرې په اته څلوېښت ساعتو کې زموږ سره صحیح همکاري ونه شي، مرکزي حکومت صحیح توجه ونه کړي، موږ ته هغه لازم امکانات او هغه وسایط او وسایل چې ضرورت دي د جنګ ساحو ته راونه رسېږي، کیدای شي چې موږ د هلمند ولایت په مکمل ډول له لاسه ورکړو.
د پولیسو یوې سرچینې چې د نوم نه ښودلو په شرط یې د ازادي راډیو سره خبرې کړې وویل، په تېرو دوو شپو کې د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې اتلس پولیس وژل شوي، پنځلس ټپیان دي. سرچینې ول د نادالي په شاول کې وړمه شپه ولس نور پولیس هغه مهال وژل شول چې ګڼو وسلوالو پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه وکړل او سیمه په خپله ولکه کې راوستله. ویل کېږي په دې بریدونو کې اووه پولیس ټپیان شوي او اته نور لا درکه هم دي. د هلمند والیبند عمر ځواک د افغان ځواکونو مرګ ژوبله تاییدوي، خو په هغه شمېره نه چې ازادي راډیو ته د پولیسو یو شمېر سرچینو ورکړي دي. عمر ځواک وویل د تازه پیل شوو جنګونو د مهار لپاره نظامي پلانونه جوړ کړي دي او یو شمېر سیمو ته تازه دمې سرتېري هم استولي دي. ځواک د دولت د وسلوالو مخالفینو لور ته د اوږدو تلفاتو یادونه وکړه خو دقیقه شمېره یاد نه کړه. خو په نادلي او ګرشک ولسوالیو کې ځینې سرچینې وایي وسلوالو ته هم تر بل هر وخت دا ځل ډېر مرګ ژوبله وشېده، خو د کره شمېرو په موندلو کې بریالی نه شوم. د راپورونو له مخې د هلمند په نادلي، نهر سراج، مارجې او ګرشک ولسوالیو کې نږدې په یوولسو بېلابېلو سیمو کې د تېرو دوو شپو راهیسې توده جګړه روانه ده او دمګړۍ په سلګونه افغان سرتېري د تېرو دوو اونیو راهیسې په مارجې ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد په عملیاتو بوخت دي. په مارجې کې د وسلوالو په ضد د روانو عملیاتو د پرمختګ په اړه هم زد او نکیز راپورونه ورکول کېږي. سوال دا دی چې ولې تر شپږ میاشتې وقفې وروسته د وسلوالو بریدونو زور واخیستی؟ د امنیتي چارو کارپوه عبدالتواب قریشي وایي افغان ځواکونو دغه فرصتونو څخه سالمه ګټه پورته نه کړه چې د جګړې د نوي فصل تر پیل د مخه درلودله.
دلته دوی غفلت هم ډېر زیات وکړي، په دې خاطر باندې غفلت وکړي دغه وخت کې چې تاریخ ټولېدله، موږ دوی ته څو ځلې وویل چې ستاسو دغه موقع ده، د موقع څخه استفاده وکړي، طالبان ټول تللي دي نشته، تاسو پر دوی باندې حمله وکړي، د دفاعي حالات څخه ووځي، ولیکن دوی تر اوسه پورې هم د دفاعي حالات څخه نه دي وتلي، دوی په دفاعي حالات کې دي. نو هغوی خود به خود مورال پیدا کړي او په دوی باندې د هرې خوا څخه حمله شروع کړي چې ډېر زیات پیشرفت هم کړی دی. اوس د دولت لپاره دا پکار ده چې تازه دمې سرتېري رښتیا هم ډېر اړتیا ده. په هلمند کې باید تازه دمې سرتېري راوستي تر څو پورې چې د لشکرګاه او د اړوند سیمو څخه دفاع وکړي. که چیرې رښتیا هم په اته څلوېښت ساعته کې تازه دمې سرتېري کومندو او یا ځانګړي ځواکونه او همدارنګه هوایي قواوې راونه رسېږي، ممکن چې هلمند نور هم د سختو حالاتو سره مخامخ شي.
د لشکرګاه اوسېدونکي او د ولایتي شورا وکیلان په داسې حال کې د دې ښار د احتمالي سکوت له امله ورخطا دي چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت مسؤلینو د افغان ځواکونو سره د سیمو د ساتنې او هر ډول ملاتړ ډاډ ورکړی وو. ویل کېږي په هلمند کې نږدې دوه دېرش زره افغان سرتېري شتون لري چې د چارواکو په خبره د تیت یا پاشل شوي جګړې له امله نشي کولی پر وخت او ډېر ژر ټولو سیمو ته ځان ورسوي او د وسلوالو د پرمختګ مخه ونیسي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
تکارو فلسطین هغه چې تکار مریض راغی.
آزادی
خزینه په سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
ازادي راديو یو زر دو سو شپگ نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاریه پینزه چپا.
زمغاګل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار لو د مازیګر تر او ورځې د اونې خبريږي. د مازیګر په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار لو د مخام تر او ازادي رادیو ووري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر کړي. د وخت د ماسپخین 2:30 دی. فرشته جلال زئی ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل کې نن د دارلمان ماڼۍ د بیا رغونې کار پیل شو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په دې ارتباط په ځانګړو مراسمو کې وو او د هغو ملکیتونو په اړه یې اندېښنه څرګنده کړه چې قانوني مسؤلیت نه لري. په افغانستان کې د ملي مشارکت په نوم ګوند د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې هغه کسان چې د حکومت مخالفین دي او پایدام محکوم شوي باید ژر تر ژره اعدام سي. د افغانستان حکومت لږ تر لږه شل ورځې مخکې شپږتن وسلوال طالبان اعدام کړل. د پاکستان په کراچي ښار کې نن د سړک پر غاړه د بم په چاودنه کې د یو چینایي وګړي په ګډون درې تنه زخمیان شوي دي. په بغداد کې نن په دریو انتحاري چاودنو کې تر شل تنه زیات وژل شوي او لږ تر لږه 50 تنه زخمیان شوي دي. پولیس وایي چې دا چاودنې نن د بغداد ښار په دریو مختلفو سیمو کې وشوې. د ترکیې د دولت ویاند وایي چې انقره او مسکو داسې ستونزې نه لري چې د حل وړ نه وي او اټکل کوي چې دواړه خځې اړیکې شایي په نږدې وخت کې سمې شي. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال او د دولت ویاند نومان کور ټولموش نن په انقره کې ویل چې روسیه او ترکیه خپل دوارخیز روابط نشي قرباني کولای. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پر ایران تور لګولی چې د عراق په چارو کې لاسوهنه کوي او ټینګار یې کړی چې د عراق په خاوره کې د ایراني ملیشو شتوالی د منلو وړ نه دی. او د عراق پوزنن په فالوجه چې د اسلامي دولت په نوم د وسوالي ډلې یادعش تر کنټرول لاندې د تهاجمي عملیات پیل کړل.
اوس هم مرزیا احمدزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي چې د 1395 کال تر پایه به د هیواد په شپږ ولایتونو کې په معیاري ډول 8 سړې خونې جوړې کړي. د دغه وزارت بیان لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې په لومړي سر کې 3 سړې خونې په کابل کې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي او بیا وروسته 5 نورې سړې خونې په کندهار، هرات، ننګرهار، کندز او بلخ ولایتونو کې جوړیږي. نوموړي وویل چې له 2 کلونو راهیسې د سړې خونو پر جوړولو کار روان دی. د افغانستان د کرنې مالداری وزارت وایي چې د کرنیزو محصولاتو د ښې ساتنې په هدف سړی خونې جوړیږي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې صنعتي پارک نشته او افغان سوداګر په غیر معیاري ځایونو کې سوداګریز فعالیتونه مخ ته وړي. د دغې خونې رئیس نذیر عالمیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له وو کلونو څخه مخکې په پکتیا ولایت کې د صنعتي پارکونو لپاره زر جریبه قسمکه ورکړل شوې خو پکې کار نه دی شوی. نوموړی وایي چې دغه موضوع په کراتو له مرکزي حکومت سره شریکه کړي خو غور پرې نه کیږي. د پکتیا د سوداګرۍ خونې رئیس عالمیار وایي چې اوس مهال په دغه ولایت کې 21 فابریکې په غیر معیاري ساحو کې فعالیت کوي. په دغه فابریکو کې پوډر، مالګه، چپس او ځینې نور خوراکي توکي تولیدېږي. په شمال ختیځ زون کې د باغدارۍ او مالدارۍ څنګه مسؤلین وایي چې په دغه زون کې یو شمېر زیاتو فزو ته ډېر کاري فرصتونه برابر شوي دي. په شمال ختیځ زون کې د باغدارۍ او مالدارۍ څنګه مسؤل محمد غلام یاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه فزو ته د وړو او متوسطو باغچو، مرغداري او لبنیاتو په برخه کې کاري زمينه برابرې کړې دي. د ښاغلي ملاخیل په خبره دوی هڅه کوي چې دغه فزو کورنۍ تولیداتو ته بازار موندنه وکړي. ملاخیل وایي چې دغه فزو اوس مهال د خپل کورونو په اقتصاد کې ونډه لري. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 6 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 25 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستاني کلدار 649 افغانۍ.
د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیز پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
احسان الله له خوست لیکي، زما نظر دا دی چې د ملا رسول ګډون د سولې په بهیر کې په افغانستان کې 40% کې جګړې راکمولای شي. یوسف له خوست ولایت څخه لیکي، افغان حکومت باید د سولې خبرې له طالبانو سره نه بلکې له پاکستان سره وکړي، ځکه چې پاکستان طالبانو ته مشورې ورکوي. ضیاء الرحمن لیکي، د ملا محمد رسول چې له افغان حکومت سره سوله وکړي دا یو نیک خبر دی. یار بادشاه اصالت له خوست لیکي، طالبان نور باید په دې پوه شي چې موږ د چا لخوا وژل کیږو، او هغه څوک چې افغان وي او د افغان بچی وي نو له افغانانو ورونو سره سوله کوي، او هغه چې د افغان بچی نه وي او د پردو زامن وي د پردو لپاره جنگ پر مخ بیایي. مامور باز شیرزای لیکي، د ملا محمد رسول ډلې د سولې خبرو سره یو ځای کېدل به طالبان سخت کمزوري او یوازې کړي، او د دوی د یوازېتوب په وجه به نور طالبان مجبور شي چې سولې ته غاړه کېږدي. فایز محمد فایز له کندهار لیکي، د ملا محمد رسول د ډلې یو ځای کېدل د افغانستان د دولت سره به د تروریزم جرړې له بېخه وباسي. او نقیب الله حق دوست له هلمند لیکي، د طالبانو د جلا شوې ډلې مشر ملا محمد رسول اخند به په سول کې پرمختګ رامنځته کړي او نور طالبان به هم سولې ته وهڅوي. اوس هم قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ د یو کلی زرغغونه د راډیو ډرامې نوې برخې ته.
یو کلی زر غاګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې نور محمد او ناصر له جمیل او سعید نه ګیله من دي. اوس راځي واورو چې نفیسه په کوم دلیل د ځینو کسانو لخوا ځورول کیږي.
انجونو ولی ولاړ یاستی؟ تر دې چې نا وخت شوه.
السلام علیکم معلم صاحب.
وعلیکم سلام معلم صاحب، راځئ چې ځای لاړ شو. تر دې چې زو زم مدیرې ته ورځم چې کارونه مې خلاص کړم او له خیره معلمه شم.
کاشکې زموږ معلمه شي.
وګورو چې مدیره څه وایي. هوا هم ډېره ګرمه شوې ده، پام کوئ چې ګرمي کې ونه ګرځئ او دی بازار خراب شایان و منخوری چه نروغه بشه.
که معلم زب مور میم را تویل چه بازار که چه و نخوری.
آفرین لوری، دی مور خبره دی آورا. درسو نمیسان وای؟
خو زخ اخبال درس خوایم، گورنی دنده میم لیکم.
آفرین لایقی انجلی، کور کم خبالی مور سر کار کهی؟
هو معلم زب، کور کم لک لک کار کهوم. مور میوایی اول دی درس وایا بیا د کور کار وکه.
زما د مور خو درس ویل ډېر خوښېږي، اما ته وایي ته دې خپل درس وایه زه کار کومه.
انجونو لږ زر زر راشئ چې ناوخته شوه. زه مې درې ته ځم چې مدیره چېرته لاړه نه شي.
زورې لږ را تېزه شه، زه نن ملي سرود په فایل کې وایم، که ناوخته شي بیا مو نه پرېږدي.
دې ښځې ته ګوره، اوس زموږ د کلي ښځې معلمانې شوې، اوس نو ښه شو.
معلم صاحب تاسو څه وایي؟
پرېږده چې ووایي، اسې مفتې خبرې دي.
او که خبرې کول هم تلیفون غوندې وای چې لارې سنی نه یې پیسې ګرځولې، بیا به یې چا څه خبرې نه کولې.
زموږ په کلي کې خو لا تر اوسه کومه ښځه معلمه شوې نه وه. دا یې لا پسې څه رقم ښځه ده.
دا کاکا څنګه بېکاره پاتې ده؟
عجب خلک دي. نارینه خپل کور کې کینی خپل خزه کار ته لیږي. توبه خدای
ماستر صاحب، دا سره ولې خلک لوري؟
ته سجده راشي د څه خبرې وکي؟
لږ د سم نه راځي. دا د مکتب ته نږدې یو دکان دی، لامدې ځای سپینې ورقې اخلم درځم.
ښه حاجرې ترورې، راځه تختې ته. څه ولیکم؟ ولیکه چې درس ویل زما خوښېږي.
ښه معلم صاحب، لږ یې کرار کرار ووایه. معلم صاحب، زه تر اوسه دومره لایقه شوې نه یم.
ولې خاندی؟
ما غله تر اوسه څه لیکلی نه دي.
داسې دې له ډاره معلم صاحب وویل لکه چې هېر دې شي چې زرلښته د انګور ده.
ښه ترورې، ولیکه درس ویل.
درس ویل
زما
زما
خوښېږي.
خوښېږي؟
آفرین اجرې ترورې، ډېر ښه دې ولیکه. خو د درس په ځای دې داس ولیکه.
وی درې مې الف غوندې لیکلی. ښه نو آفرین چې دومره مېم لیکلی ده.
اجرې ترورې، زه لخت خو کومه جزا نه درکوي چې دومره ورختای.
که بس وکوای ښه جزا مې ورکوله.
نه ګل پرې، ما تر اوسه هېچا ته هم جزا نه ده ورکړې او نه یې ورکوم. ښه شفیقې، ته راشه.
او انجونو، لږ نقل راکوي، زه هم دومره لایقه نه یم.
نقل اخیستونکی او نقل ورکوونکی
دواړه ناکامه دي.
شفیقې، ولیکه چې سلام اچول ثواب لري.
وی څومره آسانه. سلام اچول ثواب لري.
آفرین شفیقې، ته چکچکی وکي.
زلخته، ما مخکې د سلام اچولو پاکله د ټولنیزو مسایلو کتاب کې یو څه ولوستل.
اوهو، نن خو د هماغه کتاب وارم دی. ته هغه کتاب راکه ګلپري.
دغه دی، انده راخله.
دا لومړۍ پاڼه یې وګورم. اوهو، د سلام اچولو په هکله لیکل شوي چې سلام اچول یو له مهمو ټولنیزو آدابو څخه دی.
هو سرلخ جانې، په رښتیا چې سلام اچول ډېر ښه دي. د خدای یاد خبره، زړه دې بد مشه، هسې خو نه دي ویلي چې اول سلام پسې کلام.
هو ګلپري، سلام او پوښتنه د دوو کسانو ترمنځ مینه او محبت زیاتوي.
هو کشران باید مشرانو ته سلام واچوي، کنه زرلختي؟
شفیقه جانې، که ته کوم کشر ته سلام واچوې دا نو کومه بده خبره ده؟
نه خو زه وایم
ته به فکر کوې که ته کشرانو ته سلام واچوې ته به کشره ښکاره شې، خو هغسې نه ده.
هغه ورځ خدیجې کره تللی وم، د لوره هغه یتیمو ماشومانو ته یې داسې بدې خبرې کولې چې توبه. د لوره کوچنۍ لورې ورته سلام واچوه، دې ورته مرګ او درد ویل.
د هغه یتیمانو پلار خو ځمکې درلودې، ولې ملنګ حق نه ورکوي؟ جان آغا خو شکر غټ هلک دی.
څه وایم درلک دی، نه پوهېږم چې ملنګ به ورسره څه وکړي.
خدای دې د نیکۍ هدایت ورته ورکړي. ما هم چې خپل حق له ترې اخیسته ډېرې لانجې مې ولیدلې.
او رښتیا وایې وله.
ښه خیر ګلپري، ته درس یې ورې له مخې ووایه.
ورونو، شکر دی چې زموږ د کلي اکثره خلک یو لاس او یو نظر دی. دا دی یو ښه مسلمان خاصیت دی. دا د بټۍ موضوع خو کومه وړه خبره نه وه. د خدای په فضل او ستاسو ګډ کار په برکت دا ستونزه حل شوه.
مولوی صاحب، کومه ستونزه حل شوه؟ خلکو ته نورې ستونزې هم جوړې شوې. یوه مړۍ ډوډۍ چې وه هغه هم له خلکو واخیستل شوه.
ملنګه، زه دې بدمشه لکه چې په بټۍ کې له عبدالسلام سره شریک وې که څنګه؟
خدای دادا، د ملنګ ورونو په بټۍ کې کار کوو، اوس بیکاره دي. ملنګ د همدې لپاره اندېښنه کوي.
ملنګه وروره، د کلي خلکو خو په بټۍ کې کار یې کوو، خو بټۍ ښځې کې نه وه، خلک ورسره په عذاب ول.
مولوی صاحب، زه یو دکاندار یم، څو سره عیال خپله لرم، دلاله مې هم څلور اولادونه را لغاړي دي.
ملنګه، که جان آغا لږ مشر دی، خوره ورونه خو یې کوچني دي، دومره خو نه دي چې بټۍ کې کار وکړي.
جمیله جوان چی تریخ شی بیا کشرا و مشر نلری، کشرانم باید کار وکی مشرانم.
ملنگ جانا عبدالسلام تا با وایو چه بطه لکلی لری جوڑه کی، مونگو تاسی با هم پو جوڑه ولی که ورسره اشارو کو.
ملنگا زر دی بدمشه کم از ما که خونه لری، تو خو کار نشی که ولی دویرونو حق دی ور بیل که ریره چه اغوی کار وکی، تو بایل جنجال اخلاص چه.
دا خدای دادم خی خبری کوی ریختیا وی، استاسو پزمکه که وریرونه دی هم حق لری.
ملنگا ورورا چان آغا و ظلمه دی دزمکو حق ور بیل که چه خپلا کار وکی.
جمیل ریختیا وی، پا اسلام که دی یتیمانو دی مال با حق لرا غلی او تنگار هم پیشه وی دی ویل شیوی دی چه دی یتیمانو دی مال ور کول لپاره آغوی و گوری چه بلوغ تا ورسی دی مالی ور کهی.
ریختیا وی جان آغا خوز ظلمه دی قدی نانو خدا زما پا اندازه دی.
نه نه ما دی بلوغ نه مطلب یواز دی قط او دی وجود غطواله نده، باید او خیارتوب هم پا پام که ونی ولشی چه وکوله شی خپل مال او کورانه وساتی.
جان آغا خو خو خیاره لگ دی مولوی سید تل خی خبری کهی.
آغا هر چا تا غوڑی غوڑی خبری کهوی عادت ده.
ملنگ اورورا پس مگه که خو حق لری، حق ور بیل که اخپل پوی گیو کاری.
تت سوای جمیله آغا چوم رزمه که دا چیزه پو دو برخو ویشم، بیا آغا مصرف چی ما پی کلی آغا چنگه کیگی.
ملنگا یتیمانو بانده پام کول او حق ور کول واجب ده، خو قرار کرا غیلی زبه ارتا مانا ووای ما دی یتیم مال تا منک ده کیگی مگر پا خط طریقه، یعنی چه دی آغوی پا خیر او سلاوی.
بیشک که مولوی صاحب قربان شم دی اسلام لدینه چه مکتا اسلام علا را خود لده.
دا خو زموک دی کور خبره ده، زخ پلا پویگم چه چه وکم زولارم دی خدای پا ما.
دا سره سوشو دور زنده وکا نوز دسی وکا نورازا کور ده تم رو لزار سرنو چې کورته هم صفکاریو کنه.
خدیجه ترورې
څه وایې؟ خدیجه ترور خپل سر وخرې چې ترې بیغمه شي.
زه نور په کار نه یم، چې لاړ شم او کورنۍ دنده مې ولیکم.
نه څه په بالا دې وهم، کالي دې اوتو کړه.
هو ټول مې اوتو کړه، هغه اوتو ته دروند و، لاس مې بیخي په درد شو.
ډېره نازولې، څه سبق ته دې؟
ښه دا دی ځم.
دروازه کلکه کړه چې میاشتې کوټې ته ننوځي.
څه یو ښه بوی دی. او خزی دا پا اوان که چی شای چکوی؟
خوشی چی راغلی دومره زن ده وکا لگه او چه دنیا چکوام.
زوایم چی چنگ مزدار دیگونه پخوی دغسی شیان که که چوی
وال دی دومره زن دو که
جماعت که لخلگو سر پا خبرو شوام وسم خبری خلاصی نوی چیز را اواتم.
بیا چه خبره با؟
ما دی بطه پا خاطر لخلگو نگیله وکده ورتاو می ویل چیال تخوو زما وریرونه پا که مصروف وال.
خا ام بیا غوی سه ویل نی ویل چه دی بطه کار بیتا شروع کیگی؟
مولایی صاحب خوو ویل چه اشار با وکو او بطه با لکل لر جوڑه کو، خوی و بلا خبره هم وکده چه زما خوخه نشوه.
انسو ویل؟
ویل ها غزمه که چه لپلار در پاتی ده لاغه ندی دی وریرونو حق بیل که چه آغوی هم خپل کار پی کی وکی.
ویلی بده و چه او پلاری و هغه مر شو، ما شما نسه حق لری؟
مولوی صاحب وویل چې هغوی هم د اسلام له نظره په میراث کې حق لري.
دا خو زموږ د کور خبره ده، په خلکو یې څه چې هغوی حق لري وکنه.
زه هم نه پرېږدم چې څوک زموږ د کور په خبرو کې مداخله وکړي.
عزتمنو اوریدونکو، ډیر کله به مو د آزار، اذیت او زورولو کلمې اوریدلې وي. آیا پوهیږئ چې دا کلمې په قانون کې کوم اعمالو ته ویل کیږي؟
خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
نیما نړۍ. د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مي ومني. په روانه خبرونه کې د هغو ښځو په ستونزو خبرې کوو چې د درنو کارونو له امله رحم یا د اولاد ځای ښکته کیږي او له دې بابته بیا له ګڼو ستونزو سره مخ وي. په دې برخه کې به د ډاکټرې صحي مشورې هم واورئ. او دا چې عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې د عامه پوهاوي په برخه کې څه پروګرامونه لري له هغو به هم خبر شو. له ما مسودې نیازی سره اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په ځینو کورنیو کې ښځې له خپل وس او توانه پورته درانه کارونه ترسره کوي چې په آینده کې بیا له ګڼو صحي او نسایي ستونزو سره مخ کیږي. ډیری میرمنې د دود او دستور یا بې وزلۍ له کبله په پټیو کې کار کوي، له غرنه لرګي راوړي او یا د کور په پاکولو کې ډیر درانه وزنونه پورته کوي چې دا ټول درانه او له اندازې زیات کارونه د میرمنو روغتیا ته ګواښ پېښوي او ځینې میرمنې د همدې درنو کارونو له امله عمرې عیبي کیږي. ځینې خلک دې موضوع ته دومره ارزښت نه ورکوي، دا ورته عادي خبره ښکاري، خو دا چې میرمنې له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ کوي نو د غور وړ دي. د کابل اوسیدونکي تورپیکۍ وایي د درنو کارونو له امله رحم یا د اولاد ځای ښکته شوی او اوس له ګڼو صحي ستونزو سره مخ ده.
درانده کارونه مې کوله، بیا مې نس ښکته شو، نصیبه مې نس ښکته او اوس راغلسې هغه ده مشکلات راته. اوس لږ دروند کار کوم، نوره مې نس ملا درد کوي، نس مې خوږي، او بابا مې راوړلې کوټې به مې سنډلې، داسې کار به مې کوو دروند ما ویلې زه همدا بچي هغه نه
دا چې څه عوامل د دې باعث کیږي چې د یوې میرمنې د اولاد ځای راښکته شي. په سویډن کمیټه کې د مور او ماشوم د برخې مسؤله ډاکټر سریا یوسفزی د یو څو عواملو یادونه کوي.
دا خپله د ځان کته کېدل، د ولادت د بندشي، ولادت یا د ستونزمنو ولادتونو یو اختلاط ده چې خصوصا هغه میندې چې په کورونو کې ولادت کوي په یا د دایې سره کښېني هغه ته ولادت ورکوي، نو کله چې دا ولادت هغه خپل اصلي طبیعي موده چې باید تی کی دا غنه ډیره موده ونیسي، دا د دې سبب ګرځي چې دا د خزیزان راښکته شي. کله چې میندې زیګون ترمنځ فاصله په نظر کونه نیسي او په خوا کې چې میندې خوارځواکي ولري، هغوی ډیر امکانات پکې شته چې دغه حالت سره مخ شي.
د یادو عواملو تر څنګ هغه میرمنې چې ژر ژر ولادت کوي، وزن ډیر وي، دوامدار ټوخی ولري او دې ته ورته نورې مزمنې ناروغۍ هم د دې سبب کیږي چې د یوې میرمنې رحم ښکته شي. ډاکټر سریا زیاتوي د رحم ښکته کیدل مختلفې درجې لري چې اوله درجه یې دومره خطرناکه نه ده، خو که چیرته میرمنې درانه کارونه کوي نو درجه یې لوړیږي.
چې دام درجه لري، اوله درجه، دوم، دریمه درجه. که چیرې یو مور په اوله درجه باندې اخته وي، بیا هغه چې کله هغه نه وروسته شاقه کارونه کوي یا د خپو په سر کښېني کارونه کوي، چې کله کالي انځي خپو په سر کښېني یا جارو کول چې خپل په سر کښېني یا اوړه لمدی، نو هغه وختونو کې بیا کیدای شي د دې درجه پرمختګ وکړي. نو په دې حساب کله چې په دغه ستونزه باندې میندې اخته کیږي، نو باید هغه کارونه چې پوپ سر کینی من یا نور هغه کارونه چې فشار راځي یا قوت ته ضرورت لري، هغه نه باید خپل دوی هغه وکړي ډډه وکړي.
له طبي نظره کله چې د یوې میرمنې رحم یا د اولاد ځای راښکته شي، نو باید په دوامدار ډول استراحت وکړي او ډاکټر ته مراجعه وکړي. درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com له فزیکی پلوه ښځه نظر نارینه ته نازکه او ظریفه پیدا شوي چې د ډیرو درنو کارونو توان نه لري، خو شته داسې کورنۍ چې له میرمنو د ډیرو سختو کارونو تمه لري. د ننګرهار اوسیدونکي زهرا په وینا دای لخواون سره برابر کار کوي، په پټیو کې لو ور سره کوي او آن خټي هم کوي. نو د همدې درنو کارونو لامل اوس تل ملا او پخې درد کوي.
ملاو مې کړی ده، بس پنډونه را چلولي دي پټونه، مړونو سره سم ملا تړلی ده، ور سره پنډ من را چلو، ور سره لو کوو، ور سره مالونه ته ملاس ماس کوو، ور سره همدا خټې مټې ور سره کوو. ملا مې خپوی مې لاسونه مې ټول در عیب پیدا کړ، سر مې همدغه ځای پیدا کړ درد کوي. زه تر اوسه پورې مرځم، نه سر نه جګېدلی شم، نه خپو نه نه ملانه، ما خیب را کې پاتې شم.
په ځینو مواردو کې میرمنې کولای شي درانه کارونه هم ترسره کړي، خو دا چې وروسته بیا ورته ډیر زیان پیښوي، نو اړینه ده چې له پیل نه د خپل توان په اندازه کار وکړي. د کابل اوسیدونکي ځلا په وینا دی په کور کې ډیر درانه کارونه کړي وو چې وروسته یې بیا ملا ډیر درد کاوه او ډیر واړه کارونه هم نشو کولای.
قالینه مولا چې زما خويند نه وي په کور کې، نو هغه ورځ یوازې ما غوښتل چې دا قالینې پورته کوم او ترسو چې زما پلار یا ورځ ورځ د کوټه بیرته فرش کوم. کله چې ما قالینه پورته کړل، زه په خپل ځان پوه شوم، خالي شوم، وجود مې سور شو. زه په دې پوه شوم چې حتما کوم څه شوي دي. وروسته به زما ملا بم درد کاوه، نس بم ډیر درد کاوه. مور مې وویل چې ولې ما ورته قصه وکړه چې داسې یو څه شوي، ډاکټر ته ډیر لاړم خو نه شو، یعنی ما د دې درد ته یو ګیلاس نشو پورته کولای. بیا کوم زړی ښځې یا مور ته وویل چې کنده انجلی په نو وتای وی. بیا ما غخصه وا چې چاغز مانو یا ونی وی پر ځای ک با دغه نه زاده او استوار شم، زه په خپل ځان پوشم.
ځلا همدارنګ د خپل گاونډي کیسه هم کوي چې د امیدواری په جریان کې درون بکس پورته کړی و، بیا ټول عمر لا اولاد پاتې شو.
موږ یو گاونډي ولا د فکر کوم د میړه تذکرې ورکه ورته خزه پام دی موجود چې عمل درلود. لاس چې ولې درون بکس چې کړی، چې کله دې درون بکس د دې یغه ماشوم چې ځای شوی و، دغه د چې درون چې شای چې ک د دې ماشوم ځای شو،
ځینې نارینه بیا په دې نظر دی چې ښځې باید له هر ډول کار سره بلدی وي، ځکه که سبا ورځ کومه سخته پرې راځي او میړه یې په کور نه وینو، باید ټول کارونه زده وي. د لوګر اوسیدونکی غلام دستگیر وایي د دوی په کور کې ټول هغه کارونه چې نارینه یې ترسره کوي، ښځې هم کوي.
زموږ په کور کې میرمنې لرګي ماتوي، له لرې سایه اوبه راوړي، آن کله کله په پټیو کې اوبه هم لګوي، خېشاوه کوي، د حیواناتو ځای پاکوي او موږ سره خټي کوي او پسخې هم وهي. باید میرمنې دا کارونه وکړي. زموږ روزګار دومره ښه نه دی، همدا میرمنې دي چې ټول کار کوي.
د ډاکټر سوریا په وینا د رحم یا د اولاد ځای د ښکته کېدو له امله کېدای شي میرمنو ته د ملا او بندونو دردونه هم پیدا شي، ماشوم سیق یا زیان شي، او د دې امکان هم شته چې د دې ناروغۍ له امله ورته روحي او رواني ستونزې هم پیدا شي. ډاکټر سوریا همدارنګه له میرمنو غوښتنه کوي چې د کور ټول کارونه دي یوې ورځې ته نه پرېږدي، ځکه چې په داسې حالت کې هم په میرمنو ډېر فشار راځي او کېدای شي دا مشکل ورته پیدا شي. نوموړی همدارنګه د کورنیو نارینهونه هم هیله لري چې د درنو کارونو په ترسره کولو کې له خپلو میرمنو سره مرسته وکړي.
زما خویندې ټول کار خپل یو ورځ یا دو ورځ ته پرېږدي، په ځان په دې یو یا دو ورځ باندې فشار راوړي چې دغه دوی ته داسې ستونزه پیدا کوي. اول دا چې ځینې داسې کارونه کوي چې د دوی د توان نه پورته دی، نو په دې سبب زما غوښتنه د دې خویندو نه دی دا دی چې خپل ټول کارونه د یو پلان په اساس وکړي، لږ لږ کار دې وکړي، هره ورځ دې وکړي، او هغه کارونه چې د دوی د توان نه پورته دی دوی په دغه سې ورځ کې پلان کې چې نارینه په کور کې یو اخلاقي جرأت دی وکړي، خپل د کور د نارینهونه مرسته وغواړي. او بل مقابل زما توقع زما د ورونو نه هم دا دی، هغوی باید خپل خویندو میندې سره مرسته وکړي. که دوی خپل د توان نه پورته کار کوي، د دوی روغتیا خرابیږي. کله چې روغتیا خراب شو، پس همدغه زموږ ورونه چې ډېر په سختۍ کمایي کوي، مجبور دی د هغوی په روغتیا باندې دا مصرف کړي. دا شهامت ده، یو اسلامي وجیبه ده چې باید موږ ټول تاسو دغه وجیبه خپل اجرا کړو.
دا چې د عامې روغتیا وزارت په ښارونو او لرو پرتو سیمو کې دی او د ته ورته نورو صحي مسایلو کې څه خدمات وړاندې کړي دي او په آینده کې څه پروګرامونه لري، د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي پروګرامونو مشر ډاکټر سید حبیب اروال وایي:
موږ هم دا اوس په ټول افغانستان کې ډېر زره رضاکار روغتیایي کارکوونکي لرو. د هغوی هم دا وظایف دا دي چې خلکو ته پوهاوی ورکوي. یوه خبره هم دا ده چې د جندر پیسه کې یا د ښځو پیسه کې دوی څه کولی شي او څنګه باید په ښځو باندې په شاقه کارونو کې د دوی په روغتیا باندې څومره بد تاثیر لري، د دې د پوهاوي د لوړوالي په خاطر باندې موږ ډېر کارونه لرو.
ښاغلی اروال زیاتوي دوی په کلو او بانډو کې پر هغو کسانو چې لیک لوست نشي کولای تاریخ ځینې تصویري کتابونه ویشي چې د هغو په مرسته یې د داسې مسایلو په اړه ذهن روښانوي او خپل صحي پیامونه ټولو خلکو ته ورسوي.
هغه کتابونه چې مونږ د خلکو ته او هغه تصویري مواد چې مونږ د اته بې سواده خلکو ته ورکو چې هغوی په دې باندې وپوهو چې د ښځو په ژوند باندې ډېر شاقه او دروند کارونه ډېر تاوان رسوي، ورته دوی صحت ته تاوان رسوي. همدا اوس مونږ د یو بل لارې نه هم کوشش کوو چې د خلکو پوهاوی اوچت کړو چې هغه د موبایل د لارې نه بعض مسیجونه لیږل دي چې هغې کې مثلا په د شاقه کارونو په مجموع کې او په ښځو باندې او ماشومانو باندې د دې د مخنیوي دپاره یا د خلکو د پوهاوي د لوړوالي دپاره نوي مو په دې باندې شروع کړی او غواړو چې دا لږ څه ښه هغه مهم پیامونه یا مسیجونه چې وي هغه د موبایل یا د لارې نه هم موږ خلکو سره شریک کړو.
درنو اوریدونکو، میرمنو ته لازمه ده چې د خپل وس او توان په اندازه کار او فعالیت وکړي چې همې صحت ته خطر پېښ نشي او هم د کورنۍ غړو ته په ښه توګه رسیدګي وکولی شي. او کورنۍ ته هم لازمه ده چې د میرمنې صحت ته خاصه توجه وکړي او د هغوی له توانه لوړه تمه ترې ونه لري. د نیمې نړۍ خبرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.